درنو اوریدونکو د مخام تر او بجو د ازادۍ رادیو د پاتې خبرونو اوریدو ته خراغلست. زه احمد تکل تر دریو بجو د ازادۍ رادیو په دې یو ساعته خبرونه کې ستاسو کوربه یم. په دې خبرونه کې چې د شمشاد زدران په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي، خبرونه او راپورونه او د ازادۍ رادیو اونیز پروګرامونه خبرو. په راپورونو کې به چین ته د ولسمشر اشرف غنی احمدزی د سفر د جزئیاتو او نورو موضوعاتو په اړه معلومات درکړو. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي مسکو پلان لري چې د اوکراین په ختیځ کې د نومبر د دوهمې نیټې کیدونکي انتخابات په رسمیت وپیژني. او اسرائیل په ختیځ بیت المقدس کې په عرب میشتو سیمو کې له زرو زیاتو د نویو کورونو د جوړولو خبر ورکړی. قدرمن اوریدونکو، نړیوال خبرونه څو شېبې وروسته وړاندې کیږي. لومړی پام وکړئ کورنیو خبرونو ته چې سید کمال شاه عارف چمتو کړي.
د خبرونو سرچکی د افغانستان د سولې علي شورا چین ته د ولسمشر اشرف غنی احمدي سفر د سولې د چنګښ په برخه کې ګټور بولي. د افغانستان د سیمیز ارګانونو خپلواکي ادارې نن د شفافیت سره له ادارې سره یو تړون لاسلیک کړ چې له مخې به د خلکو او حکومت ترمنځ د همغږي او حساب ورکونې په برخه کې اسانتیاوي رامنځته شي. او د افغانستان او پاکستان د نولس کلونو څخه کم عمر کرکټرانو نن لوبه پیل کړه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې علي شورا چین ته د ولسمشر اشرف غنی احمدي سفر د سولې د چنګښ په برخه کې ګټور بولي. د دې شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسم یارن ازادي رادیو ټول چې چین باید له خپل موقف څخه په استفادې پاکستان ته وهڅوي چې د افغانانو د سولې د بهیر سره عملي مرسته وکړي.
ما عقیده دارم که یک فرصت
دی وای ز پدی عقیده ام چې دا یو ډیر ښه فرصت دی چې چین هیوار سمونه همکاري راجلب سي. د دې لپاره کوم نړیوالي چې دوی له پاکستان سره لري د هغه څخه استفاده وسی. ز پدی باور يم چې پاکستان د چین نظر ته خاص ارزښت ورکوي. افغان ولسمشر اشرف غنی احمدزی نن د ولوړپوړ پلای په مشرۍ چین ته ورسید. ټاکل شوی ولسمشر احمدزی د چینای چرواکو سره د افغان سولې ترڅنګ د افغانستان او چین ترمنځ د سوداګریزو اړیکو پر پراختیا هم خبرې وکړې. د افغانستان د سیمیز ارګانونو خپلواکي ادارې نن د شفافیت تصار له ادارې سره یو تړون لاسلیک کړ چې له مخې به د خلکو او حکومت ترمنځ د همغږي او حساب ورکونې په برخه کې اسانتیاوي رامنځته شي. د شفافیت تصار ادارې اجرایی رئیس سید اکرام فضلی په کابل کې به خبري غونډې ته ول چې د دغه تفاهم لیک هدف دا دی چې سیمیز ارګانونو کارونه وساري او خلک به حکومت کې برخه واخلي. د سیمیز ارګانونو مرستیال فرید مامونزی هم هیلمندي وشوده چې په دې برخه کې د نور بنسټونو همکاري هم زیاته شي. د افغانستان او امریکا د سوداګری خونو ترمنځ دوه ورځنۍ مقدماتي کانفرنس نن په کابل کې پیل شو. د افغانستان د سوداګری خونو مرستیال عبدالقادر بهمنن په کابل کې خبر اعلان کړ چې د دې کانفرنس هدف په دیسمبر میاشت کې په واشنگټن کې په جوړیدونکي ناسته کې د ګډون په هدف د افغان سوداګرو لارښوونه او تشویق دی. او د افغانستان او پاکستان د نولس کلونو څخه کم عمر کرکټرانو نن لوبه وکړه چې پاکستان افغانستان ته د ټولو لوبغاړو په سوځولو سره یو سلو یو دیر شمونډي هدف وټاکه. دا مهال افغان لوبډله خپل بیټینګ ته دوام ورکوي او معلوم وسی چې دغه هدف پوره کولای شي او کنه. په ورته وخت کې د افغانستان د کرکټ شوارس کلون لوبغاړو د آسیا د کرکټ په سیالیو کې د هانګ کانګ سیالي لوبډلې ته په بایلوبه کې په 211 منډي هدف ټاکلی. دا لوبه هم روانه ده چې په کډولو سره به د شوارس کلون لوبغاړو آسیا کب افغانستان وګټي. دا د افغانستان خبرونه د سیمه او نړۍ خبرونه جناقه الکو زې وړاندې کوي.
اسرائیل وایي د ختیځ بیت المقدس په عرب میشتو سیمو کې به له زرو زیات نوي کورونه جوړ کړي. فلسطینیانو د دې عمل پر ضد د شخړو د رامنځته کېدو خبرداری ورکړی. د کورونو جوړولو د اعلان د دوشنبه په ورځ د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو له دفتر څخه یوې ناڅرګندې سرچینې ورکړی او وایي 400 کورونه به د ختیځ بیت المقدس په حرحومه ګاونډ او 600 به یې په رامت شلومو سیمه کې جوړ شي. سرچینې دا هم تایید کړې چې اسرائیل به په لویدیځه غاړه کې د زیربنۍ پروژو پلانونه ولري. په دې اړه یې زیاتې څرګندونې نه دي کړې. د فلسطیني ادارې د مشر محمود عباس ویان نبیل ابو ردین وایي د اسرائیلو دا اقدام خطرناک دی او په سیمه کې به یوه زلزله رامنځته کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان د جین ساکي وایي واشنگټن د اسرائیلو د میزایونو جوړولو په دې پلان سخت خوشی نه دی. د اسلامي دولت جهادي ډلې د سوری په محاضره شوي ښار کوباني کې د یو انګلیس یرغمل ویډیو خپره کړې او داسې ښکاري چې دا ډله هڅه کوي هغه راپورونه رد کړي چې وایي د اسلامي دولت وسلوالو د ښار د نیولو لپاره جګړه بایللې ده. په ویډیو کې تختول شوی درې څلوېښت کلن خبریال جان کانتلی ښکاري چې په جګړه ځپلي ښار کوباني کې د کمرې مخې ته ولاړ دی او خبرې کوي او د امریکا د متحده ایالاتو هغه ادعا رد کړې چې وسلوال ګوندې له ښاره په شا شوي دي. د امریکا د پوځ مرکزي قومندې د دوشنبې په ورځ ویلي وو د امریکا په مشرۍ ائتلاف چې د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد جنګیږي په کوباني ښار کې د دې ډلې نقلې وسیلې او یوه اشغال کړې ودانۍ له منځه وړي. برېتانیي خبریال کانتلی په 2012 کال کې په سوریه کې تختول شوی و. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف وایي مسکو پلان لري چې د اوکراین په ختیځ کې د نومبر د دویمې نیټې کېدونکو انتخاباتو چې د کیف له حکومت څخه سرغړونه ده په رسمیت وپیژني. لافروف د روسیې له ازوستي ورځپاڼې سره مرکه کې چې نن خبره شوې ویلي موږ هیله من یو چې انتخابات به له ټاکلي مهالویش رسم پر مخ ولاړ شي او طبعاً چې موږ به یې په رسمیت وپیژنو. په دونیسک او لوهانسک سیمو کې د روس پلوو وسلوالو مشرانو ویلي چې په اصطلاح د خلکو جمهوریت لپاره به خپل جلا انتخابات وکړي او مشران به وټاکي. کیف د دونیسک او لوهانسک سیمو ته د دریو کلونو لپاره خود مختاري ورکړې او ټاکل شوې وه چې په دې سیمو کې به د ډسمبر په اوومه انتخابات وشي. په تېر مارچ میاشت کې چې کله روسیې کریمیا له اوکراین څخه جلا او په خپلې خاورې پورې وتړله د اوکراین د ختیځ دونیسک او لوهانسک سیمو له اوکراین څخه خپلواکي اعلان کړه. په عراق کې د دوشنبې د ورځې په میچاودونو کې لږ تر لږه 4 کسان وژل شوي. تر ټولو وژونکې حمله د بغداد د جنوب په 50 کیلومترۍ کې د شیعه ملیشو په یوې امنیتي پوستې وه. د عراق حکومتي ځواکونو او شیعه ملیشو دا سیمه چې اکثر اوسیدونکي سنیان دي د یکشنبې په ورځ د اسلامي دولت له وسلوالو څخه نیولې وه. چارواکي وایي یو ځان وژونکي چې ګمان کېږي د اسلامي دولت وسلوال و په چاودېدونکو موادو بار موټر یې پر امنیتي پوستې ور برابر کړ چې د چاودنې له امله لږ تر لږه 4 کسان مړه او له شلو زیات ټپیان شول. په عین حال کې د عراق پولیس وایي د دوشنبې په ورځ د بغداد په شیعه ګاونډ قراده کې د موټر بم په یوې چاودنه کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي وو. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو او آزادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 90.5 څپه په پلازمینه کابل او په لویو ښارونو کې خپرېږي. د دې خپرونې په دوام کې راپورونه خپرو. د افغانستان د سولې عالی شورا چین ته د ولسمشر اشرف غنی احمدزی سفر د سولې د هڅو لپاره ګټور بولی. په چین کې د ولسمشر احمدزی د لیدنو کتنو جزئیات به هم درکړو او بیا به په یو مرکه کې واورئ چې د کابل او پیکینګ ترمنځ د اقتصادي همکارۍ ګټې کومې دي.
چین زموږ ګاونډی دی او لوی اقتصادي دنیا دی. پس له امریکې په اقتصادي لحاظ د دې پانګونه په افغانستان کې کېږي ډېر ګټور سمه.
نور موضوعات هم لرو. په بلخ ولایت کې زورواکو د کوچانو ورشوګان غصب کړی دي.
خلک دسې کول چې خپل بغیر له دشت نه چې هغه عمومي دشت هلته مال ورته ورسي اول ته وګوري. عمومي مالچر غصب شوی دی، عمومي مالچر نیول شوی دی.
د دولتي ادارو یو شمیر ملکی کارکونکي شکایت کوي چې معاشونه پر ټاکلي وخت نه ورکول کیږي. پر ټلویزیونونو د انرژي د څښاک د اعلانونو پر ناوړه اغیزو د کور کلی په 19 پروګرام کې خبرې کوو.
د زیګر د تخریب سبب کیږي یا د ګردو د تخریب سبب او حد اقل مخارج مواد پکې کم اعلان شي کیږي. دایس د انرژي د دغه سره مطابقت نه لري.
کور کلی په ورستۍ برخه کې د ازادۍ رادیو له 19 پروګرام د لوبو له میدان سره یو ځای خبريږي. د افغانستان د سولې عالی شورا چین ته د ولسمشر اشرف غنی احمدزی سفر د سولې د هڅو د بریا لپاره ګټور بولی. د دې شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار د سه شنبه په ورځ له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې چین باید پاکستان دې ته وهڅوي چې د افغانستان د سولې له بهیر سره لازمه همکاري وکړي. په عین حال کې یو شمیر سیاسي څېړونکي ټینګار کوي چې اوسنی حکومت باید له تیرو تجربو ګټه واخلي او د سولې په برخه کې عملی ګامونه پورته کړي. په دې اړه تفصیل د ناجی ساپې پراپور کې واوري.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د پاکستان او چین سیاسي او اقتصادي اړیکو ته په پام چین کولای شي چې پاکستان وهڅوي چې په افغانستان کې د سولې له پروسې سره صادقانه همکاري وکړي. د دې شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسم یار د سه شنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې چین خورا ځواکمن هیواد دی او پاکستاني خبرو ته ډیر ارزښت ورکوي. ښاغلی قاسم یار وویل چین ته د ولسمشر اشرف غنی احمدزی سفر د سولې د هڅو د بریا لپاره ګټور دی او چین کولی شي چې په دې برخه کې له افغانستان سره د پام وړ همکاري وکړي.
ما عقیده دارم که یک فرصت
زه په دې باور یم چې دا یو ښه فرصت ده تر څو د سولې په برخه کې د چین هیواد همکاري راجلب شي، ځکه چې چین له پاکستان سره نږدې اړیکې لري او که چیرې له دې څخه استفاده وشي نو زه باور لرم چې پاکستان به د چین نظر او موافقې ته درناوی وکړي.
نوموړي وویل توریزم یوازې د افغانستان لپاره ستونزه نه ده او باید په سیمه ییزه سطحه یې په وړاندې مبارزه وشي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی احمدزی چین ته په سفر تللی او ویل کېږي چې جمهور رئیس احمدزی به له چینایي مشرانو سره د نورو مسایلو تر څنګ د سولې د پروسې او پر امنیتي همکاریو هم خبرې وکړي. په عین حال کې د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې افغان حکومت باید له تیرو تجربو څخه په ګټې اخیستنې سره د سولې په برخه کې عملي ګامونه واخلي. د سیاسي چارو کارپوه جاوید کوهستانی ازادي راډیو ته وویل چې پر پاکستاني او چارواکو باید د چین او ځینو نورو هیوادونو له لورې فشار راوړل شي تر څو د وسلوالو مخالفانو پټنځایونه لمنځه یوسي.
موږ هیله من یو چې نوی حکومت وکولی سي چې د تیرو دیارلسو کلونو له تجربو څخه ګټه واخلي او صادقانه عمل وکړي تر څو افغانستان له دې ستونزو څخه خلاصي. چین باید له خپل نفوذ څخه په استفادې پر پاکستان فشار راوړي تر څو په پاکستان کې د تورست افغانستان ځالې له منځه یوسي او په افغانستان کې د سولې له پروسې سره عملي همکاري وکړي.
پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم ویلي و چې چین د افغانستان دوست هیواد دی او له پاکستان سره هم نږدې اړیکې لري چې کولی شي د افغانستان د سولې په برخه کې مهم رول ولوبوي. خو یو شمېر نور کارپوهان بیا وایي چې د چین تر څنګ یو شمېر نور هیوادونه هم کولی شي چې د افغانستان د سولې پروسې د بریا لپاره د پام وړ اقدامات وکړي.
پر راپور کې مو واوریدل چې د سولې عالي شورا چین ته د افغان ولسمشر اشرف غنی احمدزی د سفر هرکلی کوي. د افغانستان ولسمشر چین ته رسیدلی او تمه ده چې هلته به له پاکستاني چارواکو سره هم په یوه غونډه کې ګډون وکړي. افغان ولسمشر به د دې څلور ورځني سفر په ترڅ کې له چینایي چارواکو سره پر اقتصادي او امنیتي موضوعات خبرې وکړي او چینایي پانګوال به وهڅوي چې په افغانستان کې پانګونې وکړي. په دې اړه د احمد شیبر راپور واوري.
تمه ده چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی احمدزی د چین د سفر په ترڅ کې یو لړ تړونونه لاسلیک کړي او د استانبول د غونډو د لړۍ په دوام په یوه غونډه کې برخه واخلي. په استانبول کې د ترکیې په نوښت له تیرو څو کلونو راهیسې د افغانستان او پاکستان استازیو غونډې کړي دي او دا ځل به د جمعې په ورځ د دې غونډې کوربه چین وي. په اسلام آباد کې د ازادي راډیو خبریالانو خبر ورکړ چې په بهرنیو اړیکو کې د صدر اعظم نواز شریف جیکپوړی سلاکار سرتاج عزیز به چین ته ولاړ شي او د جمعې په ورځ به له افغان ولسمشر سره د چین په منځګړیتوب په خبرو کې برخه واخلي. خو تر اوسه پیکینګ ته د سرتاج عزیز د تګ خبره په رسمي ډول د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نه ده تایید کړې. افغان ولسمشر به د چین د سفر په ترڅ کې د چین له ولسمشر شي جین پینګ او یو شمېر نورو چارواکو سره هم وګوري. چېرونکي په دې باور دي چې اشرف غنی به د دې سفر په ترڅ کې هڅه وکړي چې چین او چینایي پانګوال وهڅوي چې په افغانستان کې ډېره پانګونه وکړي. چینایي دولتي ورځپاڼې ګلوبل ټایمز ته نن د چین د نړیوالو اړیکو د تحقیقاتي مرکز یو غړي فیوشیا کیانګ وویل چې د افغانستان د ثبات او پرمختګ لپاره د نورو سرچینو ملاتړ ترلاسه کول مهم دي. د فیو په وینا چین د افغانستان په گاوند کې په دې برخه کې تر بل هر یو ډیر څه کولی شي او افغانستان هم لومړی توپ ورکوي. خو بل لور ته د افغانستان د ثبات په برخه کې سوالونه شته. په ځانګړي ډول د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته ټاکل شوی ده چې نږدې پاتې څلوېښت زره بهرني محارب ځواکونه په دوو میاشتو کې له افغانستانه ووځي. اشرف غنی په داسې وخت کې د چین څلور ورځنی سفر پیل کړی دی چې په راتلونکو دوو میاشتو کې به د ناټو ټول محارب ځواکونه له افغانستانه وتلي وي.
قدر من اوریدونکو د چین په پلازمینه پیکینګ کې د افغان ولسمشر د لیدنو کتنو په اړه راپور مو اوریدم. په راپور کې مو همداراز واوریدل چې افغان ولسمشر به چین ته د سفر په ترڅ کې چینایي پانګوال وهڅوي چې په افغانستان کې پانګونې وکړي. د چین د پانګونو او په افغانستان کې د اقتصاد پر رغونه کې د چین د ونډې په اړه مو د چینایي کارپوهانو نظریات هم په دې راپور کې واوریدل. خورځې واورو چې افغان کارپوهان په افغانستان کې د چین د پانګونو مسلې ته په کوم نظر ګوري. یو شمېر کارپوهان وایي دا یو ښه فرصت دی چې د چینایي پانګوالو او د افغان سوداګرو ترمنځ همکاري راجلب شي. په کابل کې د ازادۍ رادیو خبریالې ناجیه ساپۍ د افغانستان د سوداګرۍ د خونو د نړیوالو اړیکو له مشر ازرخش حافظی سره پر همدې موضوع مرکه کړې او په سر کې د دې سفر په ګټو او لاستراوړنو په اړه د نظر پوښتلی.
د ولسمشر اولین سفر پس له هغه زیارتي سفر رسمي زیارتي سفر همدغه چین ته دی. چین زموږ ګاونډی دی او لوی اقتصادي دنیا دی پس له امریکې. په اقتصادي لحاظ د دوی پانګونه په افغانستان کې کېږي ډېره ګټوره تمام شي، ځکه چې دوی د دوی صنایع خام مواد ضرورت لري، مخصوصا د زموږ د تیم او هغه نایاب عناصر چې په نور دنیا کې نه پیدا کېږي دلته ډېر ښه بازار لري په دنیا کې. چینایان که چېرې دلته پانګونه وکړي هغوی تقریبا درې تریلیون ډالر نغدي پیسې لري او د پانګونې لپاره ډېر آمادګي لري. د ولسمشر یو ښه پیل دی. مخکې هم پخوانی ولسمشر هم چین سره ډېر ښه اړیکې درلودلې او ډېر سفرونه یې وکړل هلته. والدلته چې راته دي خپل ژمنې چې هلته یې کول دلته نشو کولی چې پلي شي، نو ځکه پس پس شو په مسایل. اولې نوی ولسمشر هغه ژمنې چې هلته کوي دلته په عمل کې خپل حکومت کې وکولی شي پلي.
بلی، له جمهور رئیس احمدزی سره په دې سفر کې یو زیات شمیر افغان سوداګر او پانګوال هم ملګری دي. څه فکر کوئ چې دوی به وتوانی کې چې چینی پانګوال وهڅوي تر څو د افغانستان د کانونو د استخراج په برخه کې پانګونه وکړي؟
متاسفانه دلته تکلیف د حیات کې داسې وتلي شخصیتونه لږ دي. یو تعداد څه دي البته شک نشته دي، یو تعداد سیاسي خلک دي چې تاجستان هلته تللي، ډېر تاجران او استازي نمایندګان دي. مثلا یو کمیشن ایجنټ دلته یو تاجر نماینده دی، دی خو بیا هغه صلاحیت نه لري لکه چې پخپله تاجر دی. هل لرم چې راتلونکي کې دغسې نه وي. دولتي هیات کې باید دغسې خلک وسیږي چې په مسایلو باندې آګاه وي، د افغانستان د منافعو څخه دفاع وکولی شي او د افغانستان منافع ورته معلوم وي، او په عین زمان کې دوی دا صلاحیت ولري چې هلته قراردادونه وکړي، مچ میکنګ وکړي، مچ میکنګ بزنس کنفرانس وکړي او دی برخه پکې واخلي او عملی برخه واخلي. یوازې تش په خبره باید نه وي.
بلې، چین ته د افغانستان جمهور رئیس په داسې حال کې سفر کوي چې د روان عیسوي کال په پای کې بهرني ځواکونه به له افغانستان څخه وځي، د هیواد ته به بهرنۍ مرستې کمې شي. افغان حکومت باید بهرنیو پانګوالو ته څه ډول د پانګونې زمینه برابره کړي؟
او زه خو هیله من یم چې نوی حکومت دی پانی حکومت په پرتله یو څه ښه کار وکړي، ځکه چې پانی حکومت د هیڅ پر بنسټ جوړ شو، هیڅ نه و دلته په افغانستان کې، حتی یو اداره موجود نه و. نو دا دولت د هغه پر بنسټ کولی شي چې ښه توګه خپل کار پیل کړي. یعنی دوی پیل د هغه پیل په پرتله فرق لري. دوهم دا چې افغان سوداګر او افغان سټور په هغه وخت کې ډېرې پیسې نه درلودلې، اوس د خارجي د قواو د شتون له برکته او بل د یو د مرستې له برکته همدارنګه چې ډېر خلک شتمن شول په حکومت کې، اوس خصوصي سکتور د افغانستان پیسې هم ډېرې شولې. نو ځکه اوس د شراکت لپاره هم امکانات لرو، د پانګونې لپاره هم امکانات لرو او ښه موقعیت قرار لرو. او بل دا فرق دغه دی چې د اشرف غني انوزي په خپله هیواد بانک کې د یو ارشد کارتو په حیث هلته اخلي دي او هلته د دوی په ترکیب کې پاتې شوي دي.
د افغانستان د تجارت او صنایعو د نړیوالو د خونو د نړیوالو اړیکو مشر ازرخش حافظی و چې چین ته د افغان ولسمشر حامد کرزی د سفر د افغانستان لپاره د چین د بیا رغونې په برخه کې د دې هیواد د ونډې او امکاناتو په اړه له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ راډیو واوري.
زمون غاګله ازادۍ رادیو او ازادۍ رادیو په منځنۍ چپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 چپه په پلازمینه کابل او په لویو خارونو کې خبريږي. قدر منوریدونکو، تاسو هم درس کولای شئ چې د ازادۍ رادیو خبرونه پر انټرنیټ وګورئ. د ازادۍ رادیو د انټرنیټ باندې پته ده azadiradio.com او azadiradio.org. همدا شیبه له هراته د ازادۍ رادیو خبریال شاپور صابر د ټلیفون په مستقیمه اړیکه سره دی او هلته کوم څه پېښ شوي دي چې موږ دقیقا نه پوهیږو څه پېښ شوي دي. اوس به له شاپور صابر نه واورو چې په هرات ښار کې څه جریان لري. صابر صاحب څه مو اورېدلي او چارواکو څه درته ویلي چې هلته څه پېښ شوي؟
به تشکر ما بان که تا کنون هم قضیه به صورت واضح از سین جوای امنیتی مشخص نشده، ولی از حدود 200 به طرف درگیری مسلحانه در یک از بلاتک مزدین شهر منطقی موسوم به جاده لیلانی ها میان نیروهای امنیتی و افراد مسلح نشناس جریان داره. بر اساس اطلاعات کسی نیروهای امنیتی و همچنان مسئولان در شفاخانه حدودی هرات ارائه شده در این درگیری حدود 40 زکر در بر میگیره. در از نیروهای امنیتی سربازهای پلیس و همچنان 8 کشته شدن و 8 تن از افراد ملکی که شامل 3 زن میباشند بر اساس گزارش های اولیه اینا زخم برداشتند که این افراد به خاطر مداوا به شفاخانه حدودی هرات انتقال داده شدند. و همچنان جاده لیلانی که یکی از مناطق مزدحم خوانده میشه از سوی نیروهای امنیتی به روی ترافیک مسدود شده و زنان و مردانی که برای خریداری در این منطقه حضور پیدا کردند هر کدام سراسیمه تلاش میکنند تا منطقه را ترک بکنند و صدای شلیک از هر دو طرف که جریان داره به گوش میرسه و نیروهای امنیتی عامل جنایی در ولایت هرات تاکید میکنه که نیروهای امنیتی در تلاش هستند تا بتونند این افراد مسلح ناشناس که به یک از خانه‌های مسکونی در اطراف جاده لیلانی که تقریبا در فاصله حدود 400 متری قمندانی امنی ولایت هرات قرار گرفتند اینا را از بین ببرند تا بتونند این درگیری در اینجا خاتمه بدن. ولی همچنان افراد مسلح غیرمسئول که تعداد از اینا تاکنون مشخص نیست، ولی نیروهای امنیتی تعداد از اینا حدود 3 تا 4 تن اعلام میکنند، میگن که اونا فعلا مقاومت نشان میدن و تاکنون موفق به از پا درآوردن از اینا نشدند.
بله صابر صاحب، امنیتی چارواکو تایید کرده چې دا کسان غیر مسئول وسلوال دي او که د وسلوالو مخالفینو یعنی د طالبانو کسان دي.
چیزی که عامل جنایی سیدگل آقا برای رادیو آزادی گفت تا کنون ما مشخص نیست، فقط که در گفته میتونیم تعداد از اونا به حدود 4 نفر میرسن و اساس گزارش های اولیهش برای از اونا رسیده این افراد موترسیکل سوار بودن که نخست بالای یک از پست‌های امنیتی که موقعیت در داخل جاده لیلانی بوده حمله که بودن سرباز بیسر از بین بردن و تلاش میکنن که فرار بکنن که نیروهای امنیتی به دنبال از اینا شدن و بعدن به یک از خانه‌های مسکونی اونا حضور پیدا کردن و اینی اکنون مقاومت نشان میدن.
بله صابر صاحب، صابر صاحب سوال داده چه دغه د وسله د وسلوال حمله دول نه داسې ښکاري چې لدې مخکې خو خپل سر وسلوالو دا ډول حملې نه دي کړي، عموما دا ډول حملې د طالبانو وسلوالو مخالفینو کار دی. دا غواړم اوریدونکي پوه شي چې خلک څه وایي او عمومي نظر څه دی چې دا وسلوال مخالفین دي او که دغلته د زورواکو قمندانانو کسان دي.
چیزی که نیروهای امنیتی از یاد میکنند افراد تروریست خواندن، گفتن تروریست ها هستند که در این منطقه حضور پیدا کردن، اما شاهدان عینی در محل میگن که این افراد موترسیکل سوار بودن و بالای یک پسته امنیتی حمله کردن. تا کنون هویت از اینا به صورت دقیق برای اصلی نیروهای امنیتی افشا نشده، فقط از اینا به افراد موسوم به تروریست نام میبرند.
ډیره زیاته مننه قدر منوریدونکو د ازادۍ راډیو خبریال شاپور صابر و چې له هرات ولایت راپور ورکاو. د راپور له مخې چارواکو زمون خبریال ته ویلي دي چې درې یا څلور کسان وسلوال چې د لیلامی فروشۍ په کوڅه کې د هرات ولایت په لیلامی فروشۍ کوڅه کې یوې ودانۍ ته ننوتلي دي. ودانۍ نیولې ده او له هغه ځایه له امنیتي ځواکونو سره د جګړې په حال کې دي. تر اوسه پورې د وسلوالو برید کوونکو هویت نه دی معلوم شوی. زمون غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدر من اوریدونکو. د دې پیښې د نورو جزئیاتو په اړه له ازادۍ راډیو سره اوسئ. د ازادۍ راډیو په راتلونکو خپرونو کې به د دې وسلوالې نښتې په اړه نور معلومات هم واورئ. اوس هم نور موضوعات. په بلخ ولایت کې د کوچیانو د مدیریت چارواکي د زورواکو لخوا د کوچیانو د سلګونه جریبه مال چرونو او ورشوګانو د غصب خبر ورکوي او د دې ستونزې د حل په برخه کې دولت په بې پامۍ تورنوي. په بلخ کې د کوچیانو مدیریت چارواکي وایي د تیر کال ژمي په ترڅ کې د سړې هوا له کبله څه باندې درویش زره مواشي تلف شوي او که په راروان ژمي کې دولت او مرستندوی ټولنې مرستې ورسره ونه کړي نو د دې تلفاتو شمیر خای دوه ځله لوړ شي. مجیب رحمان حبیبزی له مزار شریف په دې اړه د راپور برابر کړی.
په بلخ ولایت کې د کوچیانو مدیریت چارواکي د کوچیانو ستونزو ته د دولت له نه لازمې پاملرنې خبر ورکوي او په دې اړه اندېښنه څرګندوي. دوی وایي چې نسبت بل هر توکم ته په تیرو دیلسو کلونو کې افغان دولت د کوچیانو په برخه کې بې پامه پاتې شوی او لا هم دوی په خپل کوچي ژوندانه کې له متعددو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. په بلخ کې د کوچیانو مدیریت مشر غلام فاروق عبیدی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل د کوچیانو په سلګونو جریبه مالچر د بلخ ولایت په څلورو ولسوالیو کې د هلی زورواکو لخوا غصب شوی او دولت هم هیڅ ډول مرسته لا دوی سره نه ده کړې.
چرته مجبور ټول غصب شوی دي، یعنی د خلک دسه کول چې خپل بغیر له دشت نه چې عمومي دشت یالته مال ورته ورسي اولته وګوري. عمومي مالچر غصب شوی دی، عمومي مالچر نیول شوی دی، په چمتال کې غصب شوی دی، په شولګر کې غصب شوی دی، په خولم کې غصب شوی دی، په البرز چې هغه دغه کې مربوط د چمتال دی هغه هم پکې شامل دی، په هغه کې هم غصب شوی دی. بلې، نو اساسي مشکل عموما
حیوانات ته د ولفې نشتون او د څښاک صحیح اوبو کموالی هغه ستونزه ده چې کوچان ورسره په بلخ ولایت کې مخ دي. یاده ستونزه تر ډیره د بلخ ولایت په چمتال، شولګره، دولت آباد او خلم ولسوالیو کې تر سترګو کیږي چې په همدې سیمو کې د کوچانو د مالچرونو ځمکه هم د محلي زورواکو لخوا غصب شوې دي. د کوچانو عمومي مدیر بیا وایي چې د دولت د نه پاملرنې له امله تیر کال د ژمي په موسم کې د باغ د کوچانو یو ویش سره مواشي د سړې هوا او د ولفې د نشتون لامل تلف شول. دای وای که دولت او مرستندوی موسسه په روان کال کې هم په وخت سره ورته مرسته تر سره نکړي، ګواکې په راتلونکي ژمي کې به درې څلوي سره مواشي د سړې هوا او اولفې نشټون په خاطر تلف شي.
زه فکر کوم سکل به درې چنده دغه یا به څلور چنده دغه ولې چې خلکو ته مو دغه ورکړي چې مال دغه ټول کې خپل وچه،
یعنی یو زر مواشي به تاسو
یا زمونږ د یو زر نه بم ډیر وي، هغه کال زمونږ درې څلوي زره مال د بین لاړه، هغه سخت وره کې. خو سکل زه دغه کوم فکر کوم چې دغه نه بم ډیر ټول په خاطر دي چې مونږ په یوه ګډه اوس نوې شروع سو اعلان راځي مې اوا ډیر سره ده.
د ښکا کو بون شتون هغه ستون زده چې کوچانو ته د یوې سیمه څخه بل سیمه ته د کړه کېدو لامل رمسته کیږي.
تګي یو هم په چول کې، تګي یو هم په اوار کې، تګي یو چې امی کو ته ضرورت لرو و بوته چې د مواشي و بن راکې او چکل نو سو
د کوچانو د ژوندانه ستون زې واز د ښکا او په نشټون د سړې حواله عمله د مواشي په تلف کېدو او هم درنګ د دوی ماشومان ته د زده کړو د زمینې د نشټون په برخه کې نه خلاصه کیږي، بلکې په بل خلات کې ډیری کوچان شکایت کوي چې د هیواد په سطح دوی ته د کوچانو له حقونو څخه د دفاع او بنسټ هم نه لري. مجیب رحمان حبیب زای، مزار شریف.
قدر من اوریدونکو، د روان خبرونه په دوام کې پر دوه اونیزو پروګرامونو سربیره بیا هم راپورونه لرو، خو سمدستی د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو. رحمت الله افغان د کابل نننۍ ورځپاڼې کتلې او راته وایي چې څه پکې خپره شوي.
کابل چاپ ورځپاڼو د نورو مطالبو ترڅنګ د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي سند او د افغانستان په سوله کې د چین د اهمیت په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې د ولسي جرګې د غړیو په قول لیکلي، امریکا او متحدین یې باید له افغانستان سره د امنیتي سند پر اساس کړې ژمنې عملي کړي. وړاندې په مطلب کې راغلي، د امنیتي سند له لاسلیک کېدو وروسته امنیتي پیښې او پر سرحدي ولایتونو د پاکستان راکټي حملې ډېرې شوې دي. ویسا د وکیلانو له قوله لیکلي، امریکا باید د افغانستان پر هغو ګاونډیو هیوادونو چې دې هیواد ته امنیتي ستونزې پیدا کړې ډیر فشار راوړي څو له دې کاره لاس واخلي. د مطلب د لیکوال په باور، د دغه امنیتي سند له تصویبېدو مخکې باید له امریکا نه عملي تضمین اخیستل شوی وای. د همدې ورځپاڼې په سر مقاله کې راغلي که امریکا وغواړي په افغانستان کې جګړه ختمه او سوله ټینګه شي، پاکستان به دې ته غاړه کیږدي. سرنوشت ورځپاڼې د کتونکو له قول لیکلي، امنیتي سند له هر ډول فشار لرې وارزول سي. د لیکوال د معلوماتو له مخې، امنیتي سند ملي شورا ته تللی، له دوو ورځو راهیسې له امریکا سره د امنیتي او دفاعي سند د متن په اړه د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو په کمیسون کې بحث روان ده. وړاندې په سر مقاله کې یادونه شوې، د ملي شورا غړي تر ډیره اصلي موضوع ته متوجه شوي، له امنیت او سولې پرته له امریکا سره امنیتي سند د افغانستان لپاره بې معنا ده. د لیکوال په باور، ملي شورا باید ډاډه شي چې امنیتي او دفاعي سند په افغانستان کې د ناامنۍ په کمولو او د سولې په راوستلو کې مرسته کوي. نو له همدې امله دا د ټولو وکیلانو او سناتورانو دنده ده چې دې مسلې ته لا زیاته پاملرنه وکړي. کابل چاپ نورو ورځپاڼو چین ته د ولسمشر اشرف غني احمدزي د سفر او په سیمه کې د چین د اغیزو په اړه لیکنې او تبصرې کړي دي. محور خپلواک ورځپاڼې لیکلي، له امریکا سره د پیچلو روابطو په درشل کې چین ته د ژورې اقتصادي او امنیتي دوستۍ په عنوان لاس غځول به د امریکا غبرګون له ځان سره ولري. بلخوا ملي ارمان ورځپاڼې لیکلي، چین د افغانستان په سوله کې اساسي رول لوبولی سي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي، چین له افغان ولس سره په اقتصادي او د سولې او ثبات په برخه کې ښه نقش ادا کولی شي. نو تمه شته چې د دواړو هیوادونو مشران په دې برخه کې ګټورې خبرې وکړي.
دا وخت د ماسپښین دوه بجې او دیرش دقیقې دي. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم جانقه الکوزي ته غوږ شئ چې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د هرات ولایت امنیه قمانداني وایي درې څلور تنه وسلوال د قمانداني ودانۍ ته نږدې یو کور ته داخل شوي او دا مهال امنیتي ځواکونو سره په جګړه کې ښکېل دي. چارواکي وایي وسلوالو له دې مخکې د هرات ولایت پر یوې امنیتي پوستې حمله کړې وه. د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې نن د شفافیت د څار له ادارې سره یو تړون لاسلیک کړل چې له مخې به یې د خلکو او حکومت ترمنځ د همغږۍ او حساب ورکونې په برخه کې اسانتیاوې رامنځته شي. د افغانستان او امریکا د سوداګرۍ خونو ترمنځ دوه ورځنی مقدماتي کنفرانس نن په کابل کې پیل شو. د افغانستان د سوداګرۍ خونو مرستیال عبدالقادر بهمن نن په کابل کې خبریالانو ته وویل د دې کنفرانس هدف په ډسمبر میاشت کې په واشنګټن کې په جوړېدونکي غونډه کې د ګډون لپاره د افغان سوداګرو لارښوونه او هڅونه ده. اسرائیل وایي د ختیځ بیت المقدس په عرب میشتو سیمو کې به له زرو زیات نوي کورونه جوړ کړي. فلسطینانو د دې عمل پر ضد د شخړو د رامنځته کېدو خبرداری ورکړی. د اسلامي دولت جهادي ډلې د سوریې په محاصره شوي ښار کوباني کې د یو انګلیس یرغمل ویډیو خپره کړې او داسې ښکاري چې دا ډله هڅه کوي هغه راپورونه رد کړي چې وایي د اسلامي دولت وسلوالو د ښار د نیولو لپاره جګړه بایللې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف وایي مسکو پلان لري چې د اوکراین په ختیځ کې د نومبر د دویمې نیټې کېدونکي انتخابات چې د کیف له حکومت څخه سرغړونه ده په رسمیت وپیژني. او په عراق کې د دوشنبې د ورځې بمی چاودنو کې لږ تر لږه څلور دېرش کسان وژل شوي.
د ازادي راډیو ډیر محترم اوردونکو، په مخړې اقتصادي خبرونه ته د بلخ ولایت سوداګر وایي چې په حیرتان بندر کې د صادراتو او وارداتو کچه کمه شوې ده. دا سوداګر چې د حیرتان په بندر ښارګوډي کې سره ټول شوي وو، خبریالانو ته وویل چې د شمال په بندرونو کې په یو ډول د قانون نه عمل کېدل او په غیر قانوني توګه د موادو راوړېدل د دې لامل شوي دي چې په حیرتان بندر کې د مالونو په صادراتو او وارداتو کې اتیا فیصده کموالی راشي. دغه سوداګر زیاتوي چې د دې بندر څخه د چاهتراش لرګي، اوبلن ګاز او اهن ګاډر د روسیې او ازبکستان هېوادونو څخه او وچه میوه، پوستکی او خوراکي مواد هغه څه دي چې د افغانستان لخوا منځنی اسیا ته صادرېږي. د دې ولایت سوداګرو د ملي وحدت د حکومت څخه وغوښتل چې د خصوصي سکتورونو د پیاوړتیا او د هیواد د اقتصاد د سطحې د لوړولو لپاره قوانین په یو ډول عملي کړي. د افغانستان او امریکا د سوداګرۍ او صنایعو ګډو خونو ترمنځ نن لسم سوداګریز مقدماتي کنفرانس په کابل کې جوړ شو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې د عامل هیئت غړی عبدالقادر بهمن نن په دې اړه یوې غونډې ته وویل چې افغان سوداګر به د تجربو د شریکولو د ستونزو د حل په هدف په ډسمبر میاشت کې واشنګټن ته لاړ شي. نوموړی زیاتوي چې دا کنفرانس به دوه ورځې دوام وکړي. بهمن وایي افغان سوداګر کولای شي تر راتلونکې یوې اونۍ پورې امریکا ته د تګ لپاره خپل نومونه د سوداګرۍ له خونې سره ثبت کړي. دا هم د نن ورځې لپاره د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي موادو بیې یوه اومنۍ بوجۍ پاکستانۍ اوړه 1310 افغانۍ، یو بوجی وریجی 2200 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1160 افغانۍ، یو بوجی 50 کیلوی بوره 1200 افغانۍ، یو کیلو اوبلن ګاز 1500 افغانۍ، یو لیتر پیټرول 1500 افغانۍ او یو لیتر ډیزل 1500 افغانۍ. او دا هم د بهرنیو اسعارو بیه د کابل په بازارونو کې یو امریکایي ډالر 1500 افغانۍ او 50 پوله، یو یورو 3 افغانۍ او 10 پوله، یو انګلیسی پوند 2 افغانۍ او 50 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ او 10 پوله، زر ایرانی تومان 13 افغانۍ او زر پاکستانی کلداری 1500 افغانۍ.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. اوس هم نړیوالو موضوعاتو ته مخه کوو. په اوکراین کې د لویدیز پلو ګوندونو ترمنځ خبرې بنن هم روانې وي. په اوکراین کې د یک شنبه په ورځ پارلماني انتخابات وشول او ابتدایي نتایج ښیي چې لویدیز پلو ګوندونو زیاتې رایې ګټلې دي. د اوکراین ولسمشر پترو پوروشنکو د یو ائتلاف د رامنځته کولو لپاره پرون د خبرو اترو د لومړي پړاو کوربه و. فرشته جلالزی د موضوع تفصیل په یو راپور کې اوروي.
د اوکراین د حکومت ویان ویلی چې جمهور رئیس پترو پروشینکو پرون د دې هیواد له صدر اعظم ارسنی یاتسینیوک سره کتلی دی. په اوکراین کې د یکشنبه په ورځ د پارلماني انتخاباتو 70% رای تقریبا شمیرل شوی او ویل کیږي چې د صدر اعظم یاتسینیوک ګوند د خلکو جبهه او د جمهور رئیس پروشینکو سیاسي بلاک تقریبا یو برابر هر یو 23% زیاتی رای ګټلی دی. د ولسمشر پروشینکو په بلاک یا ائتلاف کې د هغه خپل ګوند او د کیف د ښاروال ګوند شامل دي. داسې ګڼل کیږي چې پروشینکو او یاتسینیوک به د ائتلاف د موافقې طرحه ډیر ژر خپره کړي. د اوکراین په پارلماني انتخاباتو کې په سلو کې 52 په شرایطو برابرو رای ورکوونکو ګډون کړی و. په اوکراین کې پارلماني انتخابات په داسې حال کې وسول چې هلته سیاسي بحران روان دی. کرایمیا له روسیه سره الحاق سوي او د روسیې پلوي کوونکي بېلتون غوښتونکي د دې هیواد په ختیځ کې جنګیږي. نړیوالو څارونکو په اوکراین کې د پارلماني انتخاباتو ستاینه کړې او هیله یې څرګنده کړې چې دا به هلته د یوه اغیزمن حکومت په جوړېدو او د لانجو په هواري کې مرسته وکړي. د امریکا ولسمشر براک اوباما په اوکراین کې انتخابات بریالي وبلل او د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویان دی جن ساکي په واشنگټن کې خبریالانو ته د اوکراین د انتخاباتو په اړه وویل: موږ اوکراینیانو ته مبارکي ورکوو چې د اکتوبر په 16مه یې د پارلمان بریالي انتخابات وکړل. د اوکراین خلکو په ډېر وضاحت د ډیموکراسۍ اصلاح هاتو او له اروپا سره د یووالي لپاره رای ورکړه او له هغو ګوندونو یې پیاوړی ملاتړ وکړ چې د اصلاحاتو پلوي کوي. امریکا له اوکراین سره د یوې روښانه راتلونکي بریالیو راتلونکو نسلونو د جوړولو لپاره په مبارزه کې ولاړه ده. امریکا د اوکراین خلکو ته د دې لپاره هم شاباسی وایي چې د داسې سیاسي شفاف بهیر ملاتړ یې کړی چې په دې هیواد کې په سختو شرایطو کې چې په ختیځ کې بحران روان دی د اوکراین ملي وحدت پیاوړی کوي. جنسا کې وویل په اوکراین کې باید د منسک د موافقې د عملي کېدو لپاره هڅې زیات شي.
We feel the vote was an affirmation of Ukraine's commitment to the democratic
process. موږ احساس کوو چې د انتخاباتو یو اربیا څرګنده کړي چې سره لدی چې د روسیې په لوي کوونکو وسلوالو په ختیځ کې د زیات رای ورکوونکو د مخنیوي هڅې وکړي، اوکراین د دیموکراتیکو پروسو عملي کېدو ته متحد دی، خو واضح ده چې هلته باید زیات کار وشي څو د مینسک تړون عملي شي. رپورټونه وایي چې په کرایمیا او د بلتون غوښتونکو په تر کنټرول لاندې سیمو لوهانسک او دونیتسک کې لږ تر لږه 5 میلیونه کسانو ونه سوای کولای چې په ټاکنو کې ګډون وکړي. د اروپایي اتحادیې غړي هیوادونه به نن پر مسکو د اقتصادي بندیزونو څرنګوالی او د اوکراین په بحران کې د روسیې لاس وڅېړي، خو ویل کیږي چې د زیاتو بدلونونو تمه نشي کېدای.
په اوکراین کې د یو ائتلاف د جوړولو په اړه د خبرو اترو د وروستي حال جزئیات مو اوریده. قدمونه کولای تاسو کولای شئ چې د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو چارو په اړه خپل نظر او تبصرې د ازادي رادیو پر فیسبوک باندې هم لوریدونکو سره شریک کړئ. زمونږ د فیسبوک باندې پته ده facebook.com/azadiradio.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو.
دا شیبه زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو د سهار له وو د مخام تر وو ورځې د اونۍ خبريږي. اوس هم په پاتې خبرونه کې د ازادي راډیو دوا اونیس پروګرامونه د لوبو له میدانه او کور کلی واوري.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري او پیښنې
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدرمن اوریدونکو، په دې پروګرام کې به واورئ چې د افغانستان د 14 کلنو کرکټ ملي ټیم په قطر کې د ایلیټ کپ سیالیو کې لومړی لیکه په واک کې لري. د افغانستان د پاور لیفټینګ فدراسیون دې ته پکاتو چې ډېر میډالونه هم دغه لوب افغانستان ته ګټلې دي، خو بیا هم د تمرین لپاره لوبغاړي کوم ځای نه لري. د ډبا ریپورت او مرکه ووري، خو له هغه مخکې د سپورت نړۍ مهم خبرونه. د افغانستان د 14 کلنو کرکټ ملي ټیم په قطر کې د ایلیټ کپ په سیالیو کې لومړی لیکه په واک لري. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته ویل په دې سیالیو کې افغانستان خپلې درې لومړۍ لوبې په ډیر تفاوت ګټلې دي. افغان ټیم په درېمه لوبه کې قطر ته په 9 وکټو ماته ورکړه. د قطر ټیم لوبغاړي په پوره څلوېښت اورونو کې افغانستان ته څلور شپېته هدف وټاکه چې په ځواب کې یوازې یو افغان لوبغاړی آوټ او په اوم اور کې یاد هدف پوره شو. په دې ترتیب افغانستان د 14 کلنو په آسیایي لوبو کې په درې لوبو سره شپږ امتیاز خپل کړل او هنګ کانګ هم په دو بریاو سره دویم مقام لري. تماده دا دواړه ټیمونه وروستۍ لوبه کې سره مخ شي. د افغانستان د غیږ نیونې فدراسیون وایي چې د یکشنبې په ورځ په کابل کې د دغې لوبې د اویا کیلوګرام وزن لرونکو سیالۍ ترسره شوې. د دې فدراسیون سکرټر جنرال یونس حیران ازادي راډیو ته وویل په دې سیالیو کې د کابل د 19 کلبونو څخه 28 لوبغاړو برخه اخیستې وه چې له هغې ډلې نه یوازې څلور تنه غوره لوبغاړي وټاکل شول. ښاغلی حیران زیاته کړه د نومبر په 28مه به د غیږ نیونې ملي ټیم د یو لړ نړیوالو سیالیو لپاره ایران ته ولاړ شي. حیران وایي په دغو سیالیو کې به د نړۍ د بېلابېلو هیوادونو غوره لوبغاړي برخه واخلي چې له افغانستانه به په دغه سیالیو کې 8 لوبغاړي، 2 روزونکي او یو هیئت ګډون کوي. او د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم مرستیال روزونکی د بلخ د عامې روغتیا ریاست لخوا وستایل شو. د فوټبال فدراسیون د مطبوعاتي برخې د معلوماتو له مخې د بلخ عامې روغتیا ریاست لخوا د فوټبال ملي ټیم مرستیال روزونکی یوسف کارګر ته ستاینلیک ورکړل شو. دغه پروګرام کې د ولسي جرګې یو شمېر وکیلانو او د بلخ د فوټبال فدراسیون رئیس او د یو شمېر نورو ورزشي برخو مسؤلینو هم برخه اخیستې وه. دی وایي یوسف کارګر ته دغه ستاینلیک د هغه د ښه کارونو د ترسره کولو له امله ورکړل شو. یوسف کارګر هغه روزونکی دی چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم وکړی شو. د هغه د روزنو او مشورو په واسطه په لومړي ځل لپاره د جنوبي آسیا په اتلولۍ سیالیو کې د افغانستان لپاره د اتلولۍ جام وګټي. د لوبو مهم خبرونه مو واوریدل. را بشو د پروګرام لومړی مطلب ته. د افغانستان د پاور لفټینګ فدراسیون چارواکي وایي له ډیرو ستونزو سره هم لوبغاړو په دې برخه کې ډیر میډالونه ګټلي دي. دغه فدراسیون رئیس خواجه فرید احمد صدیقی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د پاور لفټینګ فدراسیون تر اوسه کوم رسمي دفتر نه لري او لوبغاړي هم د تمرین کوم خاص ځای نه لري. له بلې خوا د بدني روزنې ریاست وایي څلوېښتو فدراسیونونو ته یې دفترونه جوړ کړي چې د پاور لفټینګ لپاره به هم په نږدې راتلونکي کې یو دفتر پرانیزي. په دې اړه پام وکړئ یو جوړ شوی رپورټ ته. د افغانستان د پاور لفټینګ فدراسیون چارواکي وایي له ډیرو ستونزو سره سره هم د دې رشتې لوبغاړو په تیرو دوه نیمو کلونو کې څه باندې 260 میډالونه له آسیایي او نړیوالو لوبو څخه هیواد ته راوړي دي. د یاد فدراسیون مشر خواجه فرید احمد صدیقی ازادي راډیو ته وویل د افغانستان پاور لفټرانو په وروستۍ نړیواله لوبه کې چې د امریکا په لاس ویګاس کې وشوه څلور د سرو زرو او یو د سپینو زرو میډال وګاټه. د صدیقی په خبره په دې سیالیو کې څه باندې شلو هیوادونو برخه اخیستې وه چې افغانستان وکړی شول ښه مقام پکې خپل کړي. په مجموع کې زموږ ټیم په انفرادي توګه 12 میډالونه خپل کړل. د نیکمرغۍ ځای دی چې افغانستان په دې سیالیو کې د شلو ګډونوالو هیوادونو ترمنځ په ټیمي سطحه درېم مقام خپل کړي.
جایګاه سوم از لحاظ درجه ټیمي گرفت.
صدیقی وایي که څه هم د پاور لفټینګ فدراسیون تر ټولو ډیر مډالونه هیواد ته راوړي دي خو اوس هم کوم رسمي دفتر نه لري. دی وایي د یو سم ځای نشتوالي هم د لوبغاړو د تمرین په مخ ستونزې رامنځته کړي او په دې برخه کې لا هم کوم خاص پام نه دی شوی.
ریاست تربیت بدني
د بدني روزنې ریاست موږ ته ښې زمینې برابرې کړي دي. ویلي دي چې یو ستر سالون ولري چې نجونې هم تمرین وشي کړي خو متاسفانه چې د پاور لفټینګ فدراسیون تر اوسه هم په بدني روزنې ریاست کې کوم کاري دفتر نه لري.
متاسفانه نه دره.
خو د افغانستان د بدني روزنې ریاست د مطبوعاتو مسول احسان نیروی څه باندې 50 فدراسیونونه موجود دي چې سلويخت ته د دې ریاست لخوا دفترونه جوړ شوي. د ښاغلي نیرو په خبره د ځای نشټواله هغه ستونزې ده چې اکثر فدراسیونونه ورسره مخ دي.
نظر به تراکم فدراسیون ها
دی وی د فدراسیونونو د شمیر د زیاتوالي له امله چې اوس وخت په دې ریاست کې څه باندې 50 فدراسیونونه فعالیت کوي. طبيعي خبره ده چې د یو شمیر فدراسیونونو لپاره دفترونه نه دي جوړ شوي. د ورزشي سالونونو په اړه کوي کوم سالونونه چې اوس وخت په بدني روزنې ریاست کې دي دا د یو یا دوه فدراسیون لپاره نه دي بلکې ټول فدراسیونونه به په نوبتي شکل ترې کار اخلي.
عزیز ال هوست استفاده میکنن.
د ښاغلي نیرو په خبره سپورت ته د لازمي توجه او بودیجې نشټوالي له امله د بدني روزنې ریاست ډیر څه نشي کولای. نیرو له ټولو فدراسیونونو وغوښتل چې د کرکټ او فوټبال لوبو په څیر د خپلو نړیوالو فدراسیونونو ډیره توجه ځانته جلب او ځان بسیا شي. په دې وروستیو کې په یو نظر پوښتنه کې معلومه شوې چې د افغانانو ترمنځ د ورزش خوښوونکي تر 60% پورې زیات شوي دي. و موردل چې د افغانستان د پاور لفټینګ فدراسیون وایي له ډیرو ستونزو سره سره هم لوبغاړو په دې برخه کې ډیر میډالونه ګټلي او تر اوسه پورې لوبغاړو ته د تمرین سم ځای او د دغه فدراسیون لپاره کاري دفتر نه دی جوړ شوی. اوس به هم راشو یوې مرکې ته چې زموږ همکار الیاس صالح د افغانستان د کرکټ بورډ له ویان فرید هوتک سره کړی ده. په دې مرکه کې فرید هوتک د افغانستان د 14 کلنو کرکټ ملي ټیم د سیالیو په اړه غږېدلی. ښاغلی هوتک د دې پوښتنې په ځواب کې چې افغانستان به تر څومره پورې وکولی شي د ایلیټ کپ سیالیو اتلولي خپله کړي داسې وایي.
افغانستان کرکټ 14 کلن نو د لیټر ځل هم په چیلنج کپ آسیایي لوبو کې برخه اخیستې وه چې هغه کې وشو کولی دا شانتي پر لپسې ماتې هېوادونو ته ورکړي او بالاخره ویشو کولی شي اتلولي هېواد ته راوړي. دا ځل هم تاسو ګورئ چې الحمدلله د افغانستان 14 کلن نو ډلې پوره چمتووالی درلود دغه لوبو لپاره او ښې لاسته راوړنې لري تر دا مهاله. نو انشاءالله که دغه شانتي لړۍ روانه اوسېږي موږ په خپلو لوبډلو باندې باور لرو چې د افغانستان لپاره به افغانستان افغانستان کې د ودی په حال کې ده. یعنی یوازې ملي لوبډله نه ده چې لاسته راوړنې لري، د افغانستان لس کلن لوبډله، شپاړس کلن لوبډله یې لوبډله لاسته راوړنې لري. نو دا هغه ښکارندوی کوي چې کرکټ روښانه ده او راتلونکی هم روښانه ده.
په عربي اماراتو کې د لوبو لپاره لږ ځره ووایاست.
په عربي متحده اماراتو کې به انشاءالله د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د درې اونیو لپاره خپل تمرینات ترسره کړي د نړیوال جام چمتووالي په مخه. بله خبر دا چې موږ به د عربي متحده اماراتو یعنې د اماراتو د لوبډله سره موږ څلور یو ورځنۍ نړیوال لوبې ولرو. دې سره څنګ کې یوه لوبډله به د نیوزیلینډ یوه لوبډله سره ولرو. نو دې لپاره موږ لس کسیزه لوبډله اعلان کړې ده چې له هغې وروسته به بیا یو پنځلس کسیزه لوبډله نړیوال جام لپاره اعلان شي.
هوتک صاحب، دا کوم ټیم چې تاسو اعلان کړی څومره باور شي چې بریالی به شي دا ټیم؟
بالکل، انشاءالله موږ یوه ښه لوبډله اعلان کړې ده. یعنې په دې کې ښه لوبغاړو ته چانس ورکړل شوی ده. هغه لوبغاړي چې د فزیکي لحاظ نه او د نورو وړتیاوو نه برخمن دي او کولی شي چې اوس مهال د افغانستان لپاره لاسته راوړنې ولري، هغوی انتخاب شوي دي یا ټاکل شوي دي. نو انشاءالله تعالی چې دغه لوبغاړي به نه تنها د عربي متحده اماراتو کې چې کومې لوبې دي په هغو کې به ښه وځلېږي، بلکې په نړیوال جام کې به هم د افغانستان لپاره ستر ویاړ وي.
درنوریدونکو، په همدې سره زموږ سپورتي پروګرام پای ته رسیږي. تر بلې اومزه صفي الله ستانکزی په پاک او بخښونکي خدای سپارم. جوړون کې فرشتہ مرسل،
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. ټلویزیونونو کې کوم اعلانونو عام خلکو ته د ګټې په ځای تاوان رسولی؟
دغه بوکس موکس دا خو د حیوانات زده کوي. ټي وي کې واوري کنه هغه خلک چې کی بیا هغه دوی مو کې بیا بوکس موکس واري واه انرژي وچکله.
مسئول کسان ولی د ډول اعلانونو مخه نه نیسي.
دې لپاره چې د بیان ازادي خسارمن نشي، د سانسور اعمال نکو، سانسور نه لګو د رسانې په انتشاراتو کې.
نن له دې موضوع سره تمثيل ټوټه هم چمتو شوې له ازادي راډیو سره اوسئ. قدرمن دوستانو، خای تاسو هم لیدلې وی چې په ټلویزیونونو کې د بیلابیل شیانو په تیر بیا د خوراکي توکو اعلان ډیر کیږي. عام خلک وایي چې اکثره وخت داسې اعلان خبريږي چې په صحي او تربیوي لحاظ ټولنې ته ډیر مضر وي. هغه کسان چې اعلان ورکوي او هغه څوک چې به اعلان ورته خبروي وایي چې بازار آزاد دی، دوی کوي چې خپل شیان په دې ډول خرڅ کړي. خو یو څه چې په دې ورستیو کې تقریبا عام شوی هغه د دې چې اکثره کسان چې کله کاروبار کوي یوازې او یوازې خپل ګټه په نظر کې نیسي، نور د دې پروا نه لري چې چاته څومره تاوان رسیږي.
د غیلانو د انرژي په باره کې سمنګ اورو کنه دغه بوکس موکس دغه د غیوانان دز دکې بیا زی دغه شای غیوانان ویني بیا سی د کور نه باروزی د مر او خزي پتاوي تسې بیا جنگونه کوي چې هغه خدمت کوي چې شوند چې سترګه ماته چې سر ماتي څوک بوکس واري څوک په لرګي وای څوک په غونډاري ولي. نو مغه پینټونه مینټونه کوي چې وی کی واوري کنه هغه خلک چې کی بیا دوی مو کی بیا بوکس موکس واري ما انرژي وچکله او بس د چا سترګه شي وي سم قانون کې بیا د ډیره غټه لانجوي دی بیا د کی خزي ورکو. نو دا ولاکه کاری داسې حکومت نه دا خایش لرو چې دا بندم کې او دا کمپنیانو تم وای او دا تلویزیونو حالت تم وای.
چې په دا تلویزیون کې دا اعلان وکړي چې دا کارباو ده، دا جنسنګ ده، دا پلانې ده، او دا په سر واړي بیا پکې آټم وکړي، لغته څوک ورکړي، څوک بکس ورکړي، دا په دې ماشومانو باندې تر دې اندازې پورې بد تاثیر کوي چې هغه دوه روپۍ پیدا کړي نو رجا د جیب هغه د کلیوالي دوکان نه دا شی اخلي چې ولاده کې به غټه انرژي او بیا اکټونه په هماغه ترتیب کوي ورجا ماشومانو مستي چې هماغه بکس واري، هماغه لغتې واري، تربیه تر اخره همدغسې خراب روان ده. که نه ورکوې ماشوم ته پیسه وراوی، دا ډیر سخت سړی ده. که دا نصیحت ورته کوي چې دغه مه خوره، هغه وایي تلویزیون کې ولې راته اعلان کړي.
د خلکو په خبره په تلویزیونونو کې معمولا هغه شیان اعلانېږي چې بې کیفیته او تاریخ تیری وي. کله یې چې ماشومان اخلي او خوري ناروغه کیږي. د کابل اوسیدونکی بهرام خان وایي چې بچي له همدې وجې ناروغ دي.
ټول په نقص تمامېږي، بیا به بجي 1500 روپۍ باندې یوه نسخه دوا ورته اخلي. او د تلویزیونو والا خو دا یو هم تجارت جوړ کړی ده چې ماښام چې خبرونه نه وي، هغه کوم دقیق شی چې هغه نه وي، همدا ګلټه پراست او انرژي ده او پیپسي ده او پاپړ بسکټ، دغه شیانو اعلان کوي. او هغه کې څه قسمونه بوتلو رنګونه بدلي، او د پیپسي د ډیوس دا ټول مغه یو شی ده، خو رنګ یې ورکړی چاته شین او چاته سور او چاته زیړ، دا کومه نتیجه موږ ته نه کوي. چې اوس دا پیپسیان دا بوتل را پیدا شوي دي چې چا وخوري، بیا به ډاکټر ته ډبګری ګاډ ته به ځان رسوي. افغانستان کې هم نه جوړېږي چې کوم بې کفایته شی ده، هغه په تلویزیون کې ښکاره کوي، هغه نه خرڅېږي، هغه بیا ځي هغه تلویزیون کې په ټي وي ګانو کې ښکاره کوي. هغه کوم شی چې تلویزیون کې ښکاره کوي، یا ټول بیا نتیجه ده. که نتیجه ورکولی خو هلته به خرڅ کړی، عوام خو غرق کړه، عوام کې خو هېڅ هم پاتې نه دي. زموږ ماشومان دي، واړه دي، دوه کلن درې کلن دي، چې تلویزیون کله وویني بیا وایي انرژي اخلم. دا خو ما په دیده سترګو لیدلي چې انرژي اخلم. ما انرژي څه شی وایي؟ داسې بوتل دي چې ښکر لري، نو خو اوس ښکر پسې ګرځ، نو هغه به ماشوم ته اوس ماشوم ته ښکر پیدا کوي که امکانات نور ورته پیدا کوي.
د شربت ګل په باور په تلویزیون کې باید د غوښیانو اعلان وشي چې خوړلې ماشومانو او لویانو ته د ګټې په ځای تاوان ونه رسوي.
تلویزیون کې د اینان اینا اعلان کیږي، د غوړ ایوانان په دې مرض اخته کړل. اعلان داسې شی دی چې هغه ایوانان وجود یې تندرسته شي. ما ته وایي اله هغه جان، هغه جان د نینا راته وخت وایي څنګه یې پاکټ 500 روپۍ د یو لس روپۍ خرڅېږي، دا راته وخت. او سبا ته وایي پلاره سر مې خوږېږي، ډاکټر ته لاړ شه، نس مې خوږېږي، دنده هغه ده. یقې هغه جوار دانې ښه دي، هغه نه مرض نه پیدا کیږي.
ګاز لرونکي نوشابه هغه څه دي چې په ځینو حالاتو کې انسان په داسې ناروغۍ اخته کوي چې روغېدلې بیا سخت شي. د کابل اوسېدونکي ملکه بارکزی وایي چې دوه ورته پېښې لیدلې.
مور او نه کلنه لورې هر ورځ یو بوتل انرژي کرباو یا کومبله و چې خوړلې و. هغه بیچاره په داسې مرضي مصاف شوی و، ټول ډاکتران د هغه د علاج عاجز و. بیا هغه ان ته تللی و، آینده هم همداسې ویلي و چې موږ نشو کولی، مغزه یې خراب کړي و. بله چې ډاکتر ماته ویلي چې یو هلک و په 12 صنف کې و، هر ورځ یو وارې دوه وارې ډېر یا کم انرژي خوړلې و. هغه هم مغز فلج شوی ده، اعلان کوي چې هغه انرژي یاداش چې دغه تجارت کوي خرڅي. دولت تقاضا لرو چې دا شیان وارد بنه کي، خخه شیان صادر کي، قالین، انګور، انار، دا شیان او د خارج نه پوقانه او پاپور او انرژي دا شیان راځي. مثلا د سریال په منځ کې ډیر دا اعلانونه اچوي، هغه دا سنه کم پریدي نه چې مشتلکات په وحي دا انرژي چې اچوي هغه خوري ډیر قوي کیږي نه. ځوانان تحریک کوي، دا خدیر داس کارونه کوي، یو بل ته په کوڅو کې وحي نه.
له متخصص ډاکټر بیات احساس نه مپوښتلی چې ګاز لرونکي نوشابه او نور هغه خوراکي شیان چې ښه کیفیت نه لري د کومو صحي ستونزو لامل کیږي.
د سیلی ازن نه کنټرول کیږي، بعضی زیات مخریش او تیز مواد پکې چې هغه په معده باندې هم بد تاثیرات لري، د ځیګر د تخریب سبب کیږي یا د ګردو د تخریب سبب. او حد اقل کغې سمونه لري معده تخریش کوي، مخریش مواد پکې کم اعلان شي کیږي، دایس دغه انرژي دغه سره مطابقت نه لري. خو دې کې دغه سیاکسونه دغه کیږي چې یو پهلوان یا یو بل چاکس ورکړي چې په دسکلو سره ورسره دغه کیږي، دا چون یو افسانوي اعلان ورکړي. او دغه سی بې ځای اشتهارات او دوی باندې باید دوی ونه غوړي. دوی خپل ګټه سنجي ک څومره ښه اعلان جوړ کړي چې د خلکو توجه جلب کی، په ماغه اندازه باندې فکر کوم دوی خپل اقزامه زیات اخلي او د خلکو په اقتصاد او صحت دواړو باندې بد منفی تاثیرات لري. کوم شي چې بازار کې فروش زیاتونه لري، دا غي زیات اشتهار ورکول کی تر څو مشهور شي، خلک زیات اخلي.
په خبرونه کې څو ځله یادونه وشوه چې مسول کسان دې په ټلویزیونونو کې دغو اعلانونو مخه ونیسي چې ټولنې ته مضر دي. موږ د ازادۍ د مطبعې له رئیس جلال نورانی سره دا موضوع شریکه کړه. له هغه نه مو په پیل کې وپوښتل چې د دوی په نظر دا ډول اعلانونه چې د ټلویزیون لخوا کېږي څنګه دي او ولې دوی مخه نه نیسي.
دا اعلانات ډیر ناوړه عواقب لري د صحت لپاره، مخصوصا د تربیوي لحاظ نه. مثلا د جنگ او جګړې او داسې شیان تبلیغات دی چې یو سکي او بیا دارسنګ الکول ځینې جوړېږي، دا بیخي سمه نه ده. دا ناوره عواقب لري، دوی ته د جنگ او د خشونت د دوی په ذهن کې ښکاروي، د خشونت ترویج تاسو په ښکاره توګه وینی. متاسفانه چې د بازار آزاد په نوم دولت کوشش کوي چې د تجارتي او اقتصادي فعالیتونه مخه ونه نیسي، مګر موږ د اطلاعات او فرهنګ وزارت د دغسې اعلاناتو او اشتهاراتو سره موافق نه دی. دغسې اعلانونو د مخنیوي دپاره جدي تدابیر نیسو. تاسو ګوري چې موږ د سیاسي مقالې د سیاسي خبرو په پروګرامونو کې چې تاسو وینئ داسې شیان دی چې ډیر کلک انتقادونه جمهور رئیس ټول ارګانونو پر ضد روان دي، مګر دې دپاره چې د بیان آزادي خسارمند نشي د سانسور اعمال نکوو، سانسور نه لګوو د رسانې په انتشاراتو کې. دا خو ډیر لوی مشکل دی چې د تجارتي اعلانونو پر ضد موږ ځینې بندیزونه راولو، ځکه چې دا د خلکو شخصي پیستې دي چې د شیان واردوي یا جوړوي بیا خرڅوي.
له حقوقي لحاظه بیا د مسؤولو کسانو دا خبره چې دوی نشي کوی په تلویزیونونو کې د هغو اعلانونو مخه ونیسي چې عام خلکو ته تاوان رسوي د منلو وړ نه ده. د کابل پوهنتون د حقوقو د پوهنځي استاده همایره حقمل له نورو خبرو سره.
کله چې دغسې اعلانونه د تلویزیون د تاریخ یا په نامه د تجارتي اعلان یا په نامه د تفریحي اعلان ګوري، طبعاً د دې په روح روان باندې ناوړه اغېز کړي او حتی د لویانو په روحیه باندې، ځکه کله چې دوی هم د هغو اعلانو ته ګوري نو کله چې دوی پخپله په عملا په خپل ژوند کې د داسې مسایلو سره مخامخ کېږي، دغسې یو احساس ورته لاس ورکوي چې دوی هم باید دغسې یو ناوړه عمل ترسره کړي. یعنی دلته پخپله مسؤولین د اطلاعات فرهنګ د وزارت دوی مسؤلیت لري، تر څو چې موږ مثلا د افغانستان د قوانینو مطابق ازادي د بیان لرو، ولې د ازادي د بیان د معنی نه ده چې یو ازادي خپل رسنۍ ته ورکړو چې د هغو ازادۍ په اساس د موږ د ټولنې ارزښتونه، د موږ د ټولنې قوانین، د موږ د ټولنې فرهنګ، د موږ د ټولنې مثلا تعلیم او تربیت د ناوړه اغیزه ورسوي. باید بعضې معیارونه په نظر کې ونیسي، یعنی د پیسو په مقابل کې د ټولنې ارزښتونه باید معامله نشي. په افغانستان کې د مختلف عوامل او لامل د جرایمو کچه لوړه ده او دې ته فقط یو پالته وهل په کار دي چې ور ولګي، او دا په خپل هغه پالتي دي چې دوی وهي او راس په راس ګورو چې حتی کوڅو کې د دې شاهد یې کله چې مثلا د ځوانان نوشابه هم نه، حتی یو بوتل او بب سره اړوي، بیا هغه څه وګوري چې ناوړه حرکات ترسره کوي، یو د بل سره جنګ، یو د بل سرونه ماتي، پښې ماتي. یعنی دا دلیل د براءت د اطلاعات فرهنګ نشي کېدلی. ازادي د بیان د دې په مفهوم باندې نه ده هر چه وغختل هغه باید وشي. په مختلف و اشکال و د دې مسئله سره خیل دي، دا د دوی مسئله ده چې د دې ډول اعلاناتو مخه باید ونیول شي.
قدر من اوریدونکو، تاسو د ازادي راډیو خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلی شئ. د انټرنیټ پته www.azadiradio.com. درنو دوستانو، اوس تمثلی ټوټه ورو په تمثلی ټوټه کې دغه کسانو په اړه خبرې شوې چې اوس په دې سړه هوا کې هم د شپې لخوا کړکۍ نه بندوي، بیا نو موږ وی چې ناروغ شي.
اوف چه رسیه چه دسته کنیم دسته بیخیه پاساب کرم
سنگه خوری مریضی دی سنگه ده اسه پذب کردیم رو رو چی بیخیه پذب کردیم ساری میوم کیجه
ساری یاده خو ناروغه و زیم ناروغه کرم دماغونه میم بخار کبی او زن میره تا درون درون کیجه
تو خیمه که وچ بلاز تو خیدی نپیشم چه چرا واسمه
دو چو وقت ریسه داسه شوی؟
تقا واچ لشت سر سوی ده بسم دست بس تو خیمیم کیجه نجوره
سرایا خبر دادا چه خوردی طول اشپا کرکی خلاص اپریدی اما غدی کرکی مخی تویده کیدی
کرکی می ولا ندی تردلی همه طول دوبی کرکی خلاصی ونو سنگ می تردلی وای
دوبه دوبه ده اوس اوس ده خب دی پویگی چه وای خشوی ده
او که ولا ده خودی شراطل رو پیکر می ندی ورت سوی
دشپی می کرکی بند کرده یو غالمغالی جور کو چه کرکی ده ولی بند کرده
کرکی چه بندی نفس می بندیش مجبوریم چه خلاصی پریش
اوز دی نفس سنگه دی
او والا دیر سخت ناروغه کرده
خودم دقی ناروغه کرده کنه و خوری خناتو که هر شه زن تا وقت لری ما خود تول چه ما شمان دی تاسی ای اوا چه بدلش دقی طول خلق مریضان کی دی دین روز تا کرکی بندوی که بندوی هم نلگی که خلاص اپری دی خیر دی
او هم دست کم مدایو کرکی لشت خلاص پریشدم نوری بندوی مزو خیلی دیر پذب کریم
گوره خوری یو دی کرکی خبره نده اوس باید کالیم لیک دبل واغونده نظر ووری تا چی نری با ما غستل اوس باید لیک دبل کالی واغونده تو با دی خور دکتر دا بوزه زبا لیک آشم پوخکم او آغا لیک دبل کالی بایم رو بسمه چنگه
سماله خوری تا زن تیار کش دکتر تا دی بوزم